آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلې په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو کسانو د بایو لوړوالي شکایت کړې دی د جنوبی ولایت په ځانګړې توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړې دي په دغه لچه دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده نښې نښانې یې څه دي څنګه ترې ځان ژغورلی شو په دې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خپرونه کې خو راځئ پیل ستاسو له پیغامونو وکړو
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکی هیلې وایم خو له دې کې ټول به روغ جوړ اوسېږي سکل د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی تقریبا د تیر کال په پرتله سره د شپتالو حاصلات زیات شوی دی کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي دوی همکاري کوي ان شاء الله آئنده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي اوس سکل ان شاء الله حاصلات ډیر ښه دي د تیر کال په شاید سکل حاصلات ډیر ښه دي خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویران خپور کړي تاسو فیسبوک باندې مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه شاوید د روزګان د ولایت په سید اساس ولسوالۍ ته خبر کوم زما د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد به دا پیغام دی چې زموږ دغه سید اساس ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی خدام یوازې نه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوری دی نو زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی دغه مو غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټ دغه زموږ په خدو کې دی اکثری ووایي ډېر منطقه د منګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ او چندانې کار نه کوي نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی دغه زموږ ورسته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغه دی واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغان بستن خدې دي ته راته پاله کړي وسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنه یو ختیریږي دا نه مګر مسافر او سال د سره پاسپورټو نن دلته سره نختی دی ټیکټ هم ته انت ګرانه دی څوک
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیره جوړ راغی زما من نسیم عبد د یلمن ولایت څخه د معلم په زحمت تر کوم وروره د نور مشکلاتونه به خې ډیر دی بیا نازی ډیر دی وروره او زه د ټیپ 11 سم پرګرام ستاج پاته دی نو د معلمې ماش مون ډیر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غم وخوري وروره
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زه اس مطلب ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کال زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هله مدرلو د چنیوي حاکمان داسې زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي موږ له ډېر بد ستونزو سره مخ یو په زمي کې مریض راپېښې وجېته نه سوړلې لارې مو نشته مسافر رونه تقریبا 3,500 کور د زنه خان لدې 3,500 کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نستا ټلیفون کار نه کوي له هر څه نه بیا برخې پاتې یو څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بې برخې پاتې ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو 3,500 کور نفوس لرو چې موږ پایته باید پایا راکړل شي او د موږ ولسوالۍ تباید سړک راکړل شي موږ ولسوالۍ تباید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مول مشکلات سره مخ دي مسافر له مشکلات سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سات هم شاته پاتې یو هیڅ نه لرو لازادي راډو نه هله لرو چې دا زموږ غاخ پوکړي او تر مسولینه پوري ورسیږي
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت د مشرانو څه دا ده چې دا غنم راګیر کړي، دا غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوازله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ په شپو شپو نه د خوړې نه ورسېږي، بچان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچۍ کړي دوی چې هر څوک غوښې وریجې خوري. دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت د ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نوروره دا کومې مرستې چې دلته د بېوزلو په نامه د دبلیو ای پی موسسې لخوا یا د نورو موسسو لخوا کېږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابینځ متاسفانه چې ډېر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابینځ، د همسایګانو تر مابینځ تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینځ او ورور او ورور تر مابینځ وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینځ د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بېوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي، د افغانانو په مابینځ کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، خزان همدرد یم د وړ موی د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، زموږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ ریډیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې هفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ ریډیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د ازادۍ ریډیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوهیو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم ازادي خبریال والا احمد سلاوات د شوې تبتونو شدې خپله شوې قراري ده. انډیوالان خبریالان ټول سره برابر دي. نو موږ ته هر دا که دا د انجینر ته موږ چې کوم د کابل والا ته دلته پیسې ورکړي وه، بیا موږ ته وه نو شماري هم په لیکل په دا کارتو باندې ورشي. موږ ته دا کارتونه شماره واخلی چې ده، بیا ټلیفون که هر مشکل چې درلوده نو موږ خبرې وکړو چا ته پیسې ورسېدلې، چا ته لوګ ورکړي. او موږ دا ورکه د شمسیا ضرورت لري، که د مکتب ضرورت لري، موږ لوچ هم د مکتب ضرورت لرو، هم د دغه کلینک ضرورت لرو. په دې خانشین ولسوالۍ کې بیا تاغذ کوي د منادل په شاخ کې. موږ ته د کلینک ضرورت شته، د شمسیانو د خوراک د اوبو ضرورت شته چې برمې نه لرو. اوبه مو تلوي دي، ځای ځای کې تلوي دي، خوږې اوبه نه لرو. موږ هیله کوو دې چې موږ ته یو دغه برمه هم جوړه کړي او کلینک هم جوړ کړي. مشکلات ډېر دي د افغانستان خلک خو تا ته معلومېږي، ما ته معلومېږي چې ستړي دي. زموږ خواست که سلامونه قبول کړه. السلام علیکم، دا پیغام ورسوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا محال په افغانستان کې یم. موږ ورپور چارواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی، خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیانی، پر دغو ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خوا ته هم چلیږي، لکه برهنزی، هندړ، بهالۍ، سلیمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت افغانیت دی.
د ازادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کم یو شهرت نه چې تاسو ته درولې ګلو، دا د ما د خوراکۍ ده او دماغ مشکل چې ده روخان پوهنتون سره ده زما خوراکي چې ده طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون اغوي دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړی او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو زما خوراکي چې ده طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغ شوی ده دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دي زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه بیا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي ځکه موږ واسطه نه لرو اقتصادي مشکلات زیات لرو معاشونه نشته کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته هغه خلک چې واسطې لري پلرونه ډاکټر دي خو مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دي زره غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي نو دغه شماره چې ده دا د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو آزادی ریڈیو سے ہٹی رمانا نکور مودان خوشحال ہو سی
السلام علیکم آزادی کارکون کو سلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر اس نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټول د طالب جب ته ویل یا طالب د مامازو یا طالب د اکازو دي یا په شمه ټول کې چې راځي هغه ته رسیږي خوار او غریب ته هیڅ نه رسیږي دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هیڅ نه موږ ته رسیږي
سلام علیکم سال دش په خیر د زده را د ټول او ردون سلامونه وړاندې کوم او ورور د علمن ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم دغه د کجکی ولسوالۍ څخه دا یو کانال کچیر حکومت زموږ د غشتنه د یو کانال ته وکړ دا د زمینداور سیمې ته ټول دا وب ترتیب ورته سم کې زمینداور ټول د وب د خو کمزوري ته ټول مزکی به وب پاتلې دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو سلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نو اوبه ورکوي او دغه د خدو خدی د مخابرې شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یا راوړو د راوسو پورې هېڅ درک نشته هغه سې سره نه پسو کې د حکومت زما چې هیله و ارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي
سلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي
سلامونه او نیک هیله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې باید د نړۍ سره تعامل وکړي تاسو مرستې چې دغه باید رالاسه کړي دا بندیزونه به څه جوړ شي بندیز دی بندیز دی بندیز الله تعالی خلاص ته ډوډۍ وسېدلې نور او بیا بندیز کړي بندیز دی بندیز خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادي راډیو له خوا نه
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خوا خبره کوم نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوي دي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي نو چې دا بندونه وتړل سي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته سي او اوبه به زیاته سي دا بندونه وتړل سي وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي او دغه د خدو خدی د مخابرې شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یا راوړو د راوسو پورې هېڅ درک نشته هغه سې سره نه پسو کې د حکومت زما چې هیله و ارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي السلام علیکم ورحمت الله
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 340 21 21 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نه کړ، خو وی ویل چې لسګونه کسانو ته یې روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغې تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواري نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او همغلته وپیژندل شول چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنې په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینې او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي د هغې طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه پې اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامداره وي یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستونی درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي بیا په دوی کې د سترګو سوروالی او په بدن باندې یو نوا رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوا خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې با پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي، او دی کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض علیم ورکی هغه بستریږي.
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا اوس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا دا او کانګو دا او کریمیا دا او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه دی چې په دا یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر د رارسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیواناتو سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې او سره له دې مونږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورته والی دا دی چې تنه تبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کله شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تبه بیا موږ چې کله دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کېږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه یې لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاو ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا خو معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوې وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چېرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي. که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټي ورته وایو، ریپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته ان اس 1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کوو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لاندې سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخي او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي. او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیوانات د وینې څخه او د حیوانات د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي او د حیوانات وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرې.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم میرویس بند وردګ ولایت چاکو لسوالی بیگ سمندری څخه پیغام درته پرېږدم. زموږ ستونزه خو دا ده چې د شپږو میاشتې کېږي د پوهنتون څخه فارغ شوي یو، مګر نه کار شته نه روزګار، بس همداسې ګرځو. نو د مسؤولو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي.
حاجي سادله یم، د کندهار ولایت د شیدان چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار. غلو بیخي لاس اچولې دي، نه موټر سایکل پرېږدي، نه موټر پرېږدي، نه د چا مال پرېږدي. نو خلک یې په تشویش کې اچولي دي، نور خوشا امنیت دی، هیڅ مشکل نشته.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو کلتور ته نمازه اخیستل مهم دی. هغه د امنیتي وزیر لپاره دغه نشو کولی، خو دغه زار څومره ښه خبره ده چې روژم پر ده قصاص هم پر ده او شریعت ټول پر ده چې الله پاک کړي کوم چې الله پاک دی الله پاک پس کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم ده په مو باندې خموده چې خدای قرآن حاکم کې موی خالدن کې شریعت ناپیس کې موی پابند کې خو کاش کې چې وشي خدا غزای ما مقصد دا غشاید چې اول بود په ځان باندې تطبیق کوي ځکه چې متغاس زاینه لیدلی ویني وسم ګرځي چې یعنی مېروخي خزه دای کړی دی وخت یې وسه پیر کړای دی بیا په کار کوم دا سبیر تر دې کوټې د خلکو مې خو ورته تخلص شوین دی څنګه شوین دی خو ډیر د غزاینه پیښې وی دی د غزاینه په اسو چاوالې په ځان تطبیق ما نکو دا موږ نه مو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
د ازادي ملمه السلام علیکم د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږی او پخوا چیرته اوسیدی په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ډی سي ایریا کې اوسیږم. مخکې زه په کابل کې اوسیدلم.
درس مو چیرته ویلی؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې. بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خدای مال والا درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلی ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره دا طالبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. سپغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې ښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې ښودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی و، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې ښودلی وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیاتو، پابندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې مونږ پېښور ته راغلو، پلار به مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه مونږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته. همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره. ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر ماسسا او داسې نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و، هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړی سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ مونږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي و. هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځای درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دی په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې، د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت و چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد خودنه لري اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سوال یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نن سوال لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د پونیات یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د خپل نظام نامو کې راوستل اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بینالمللي کانفرنس و د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله بیا د اخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو په هغه کې په ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه په دې کې د شپږویست ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویستو دومره کلونه و اشتراک کړی و په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه د دې نامه مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له غیر تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري
بله رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونه لخوا نه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نو اخستا او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل یو بل سره کتل درسونه یې ویل او کورني اړیکې پیدا کړل یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې خلکو ته ګور تاګ نه وو مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کټنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وای نتورکینګ ایجاد سو کنه، یو شبکه سازی، اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا ای ډبلیو آر سی داسې یو سازمان و چې یو بینالمللي سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي. هغو بیا یو څه افغانو ښځو چې هلته مامورینې وې، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، په اصطلاح یو میراث یې ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا واړه واړه سازمانونه دي، دا به بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د کی کارونه دي خیاکی ده، او یا مثلا د قران زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی او مسالات اندخنې او د مفکورې د خزو یو ځای کولی، د کی مسالات اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ وختل سی یو فکری حرکت را پیدا کو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کېښوده، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو سي ښځو پورې اړه درلو. حتی د حمامونو چلونه سي په هراتو د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښځو ښوونځي بند سول. ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلوده سي لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلې وه، لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسلطه ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا په کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړ و، ښځې به یې په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سو، ولې د بوټ چیک ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوای کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم دا خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته، او ځینې نور انتقادونه هم شته کې دا له هغه وخته ورسره وو، او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چې څه له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دی کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی، صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمیدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوع مالی فساد کې د کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته و. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوزي دا صحیح خبر هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نشو کولای چې ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یو هیواد پې ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو، چې دلته مدیت دپاره یو د اویک دپاره یو ځای پاتې سي، دا همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې وو هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنۍ په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربه وي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د مونږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي چې د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوري چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاس کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. مثلا په پینې نو ډالر زی خلک
لږ لږ مړه نشي. که چېرې دغه قطع سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسېږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان میرمنو لپاره څه وو؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بیل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دی و خبر کړی وه هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوې وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او د دې په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښتم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن خون کا د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کیم. اول خدا سي د ازادۍ راډیو کارکونکو نه ډېره مهربانی چې په هر وخت کې مسلو چارواکو ته د افغانستان د مظلوم ولس غږ ورسولای ده. په دې وخت کې د خون کې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا د معاشاتو د کمبود سره. او معاشات ډېر کم دي، داسې و چې د 30 کلونو را بیرته د خون کې معاش هم 6000 افغانۍ معاش ده. هغه جګ معاش 8000 ده. 40 کاله مخکې خوراکي توکي په 100 و، اوس په 100 دي. دواوې مخکې په 100 و، اوس په 100 دي. نو دموږ مشکلات د افغانستان اسلامي امارت ته ورورسوي.
احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم. طالبان افغانستان ته یوازې باید چې طالب او د امارت په سترګه ونه کتل چې خپل افغانستان حریت لري، خپل ولس ته پکې دوته باید چې نظر وسي، د افغانستان ترقۍ ته باید چې پکې نظر وسي، ثبات ته پکې نظر وسي. او د څه خو نه دا په کار سي مثال خبرې اوس یو طالب لپاره افغانستان او ولستول خالی اړخ یو یو طالب سی او یو نړیوال سی دلته خو ولس وسیږي دلته ډېرې ستونزې دي دا ټول رسمیت پورې تړلې دي لکه پاسپورټ ویزې تجارت راکړه ورکړه ټول هغه سره مخ ده زوال سره نو ډېرې ستونزې نور افغانان لري دغه بله هیله مې له دغه متکي صاحب نه دا ده چې دا پاکستان او چین سره کومه غونډه لري دغه د افغانانو د خویندو میندو غم دې وکړي دا خو تذکیرې دلته ورکوي او تذکیرې بایومیتریک تذکیرې ورکوي خپله اسلامي امارت په خپل لاس خو دومره سرعت او دومره مقاومت د تذکیره کې نشته چې هغه یو سړی تر پېښوره پورې پې مریض ورسوي یا د یو خپلې خور مور پښتنه پې وکړي نو دغه نه جدي هیله کومه چې همدغه اوس د موږ مشر ده او همدغه مسؤول ده دغه نه دا هیله کوم چې په لکونو خویندې میندې له خپلو پلارو له خپلو خپلوانو نن محرومه دي په اختر کې په مړي په ژوندۍ کې نو کله به دا پښتنه اوسي څوک به وکړي
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00420211421.
Thank you. خبر یم کدی تمیز رکیگی ز مجبور یم کدی تمیز رکیگی وی برباد غندش پی تمیز رکیگی ہو وی برباد غندش پی تمیز رکیگی بیا خفیا مانشی تمیز رکیگی